وخت افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. افغان ولسمشر وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د یو پیاوړي نظام اساس کېږدي. ولسمشر دا څرګندونې نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د 3 تنو کمیشنرانو د معرفي په مهال وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به د هیواد پر سیمه ییز موقعیت یوه پراخه ستراتیژي وي. د خبری مجلې ته د خبرونه تموز نوري اسنوري هر کله کوم پر یادو موضوعات سربیره د غراز په زنور موضوعات هم راپور نو مطلب لرو. د ازادي رادیو دوه ځانګړي د اساسي او بشري حقوقو او جون پښيبو کې هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خبرو خلملای صفي الله ستانه زید افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی ټول تمرکز پردې د چي د یو پیاوړي دولت بنسټ کیږي او د دې کار لپاره به بنسټونو ته واک زیات کړي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې لدرې ورځو راهیسې د افغان فوجانو وسلوالو مخالفینو جګړه روانه ده. دیرش مخالفین وژل شوي او 10 افغان فوجان وژل شوي دي. او وروسته خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن له چینایي چارواکو سره د شمالي کوریا د اټومي راکټونو د ګواښ په اړه خبرې کوي. پورا خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ټول تمرکز پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کیږدي. ښاغلی غنی وویل اړتیا ده څو په زړې ادارې کې اساسي بدلون راشي.
د سخت ضرورت ده چې هغه اداره چې موږ ته په میراث رسېدلې دا ادارې کې باید اساسي بدلون راشي.
ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیشنرانو د معرفي کېدو په غونډه کې وکړې. هغه د دې ترڅنګ چې له ځان د بوج د کمولو لپاره بنسټونو ته د واک د انتقال په مسلې ټینګار وکړ، وی ویل چې 15,000 نوي بستونه به د اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا د شفافې پروسې له لارې مدیریت شي. تامه د نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرس د وروستي سفر او د جوړ شوي رپورت په اساس کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامان په یو بیان کې ویلي په دې بحث کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامي چی یاماموتو دا رپورت وایي. ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرس د رپورت په یو برخه کې هغه د افغانستان وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ بللې او ویلی دی چې ناسمی امنیتی وزی په انسانی تلفاتو سربیره زیات خلک بیکوره کړی دي. ښاغلی ګوتیرس ویلی له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله سره په لیدنو کې په داسې حال کې چې هغوی د تروریستي ډلو د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه دواړه یووالي ته وبلل. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه روانه ده چې پکې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوزجان د والي ویاند رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل دیرش وسلوال طالبان او داعش جنګیالي وژل شوي او 40 نورې ټپیان دي. د درزاب سرپرست ولسوال محمد داود بیا وایي محمد داود نن د جګړې له کرښې په ټلیفون ازادي راډیو ته ډاډ څرګند کړ چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی.
در حال حاضر ما د ولسوالی د قماندانی
دوی اوس وخت په ولسوالی او قماندانی کې زموک پوسټي پرتی دي. یوه هم سقوط نه دی کړی. دښمن خپل حمله جاری ساتلی خو هم دشه بد جګړه د پیلیدو په حال کې ده.
در حال حاضر هم جنگ در حال شروع شدن است.
د جوزجان د ولایتي شورا غړي حلیمه صدف ویلي د درزاب اکثر سیمې مخالفینو نیولې دي. د جوزجان د والي ویان رضا غفوري دا هم تایید کړي چې پنخته کې 10 افغان فوجان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. ورزو د سیمه نړۍ مهم خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن له چینایي چارواکو سره په هغو ګواښونو بحث کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او لری واټن ویشتونکو میزایلو څخه رامنځته شوی دي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او دفاع وزیر جیمز ماتیس به د چین دولتي شورا له رئیس ینګ ژیچی او د پوز له لوی درسیس فانګ فینګ سره وګوري او د شمالي کوریا د ګواښ د هواري سولې حل لاره به ولټوي. دغه چارواکي نن د ورځې په اوږدو کې په واشنگتن کې سره ګوري. د ختیځ آسیا او پیس د چارو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو سرپرست مرستیال وزیر سوسن ترانتن وویل د شمالي کوریا په اړه بحث بل لمړیتوب ولري. شمالي کوریا سکل څو واره د راکټونو آزموینه وکړه چې له توندو غبرګونو سره مخ شوه. د بلجیم د کورونې چارو وزیر وایي تیر شپه د بروسل په مرکزی تمځای کې د یو شکمن انتحاري حمله کوونکي په وژنې سره د لوی چاودنې مخه ونیوله. جان جمبون نن رسنیو ته وویل عسکرو ډیر ښه عمل وکړ او په دې اړه د څیړنو نتایج به هم روښانه شي.
We followed the situation yesterday at night and hopefully
مونږ په خطر شپه تعقیب کړه. لنی کمرغه په سیمه کې امنیتی ځواکونه موجود او ښه عمل یې وکړ. اوس به نور معلومات هم په دې اړه ترلاسه کړو. د تازه پیښې وژل شوی عامل و دېرش کاله عمر درلود چې د بروسل ښار د ګاونډ میلنبیک اوسیدونکی او د مراکش تبه و. د رپورټونو له مخې حمله کوونکي هغه ډول بمونه لرل چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د بروسل په هوایي ډګر او د ښار په میترو کې وچاودېدل او 2 کسان یې ووژل. وروستی خبر دا چې د تاجکستان چارواکو هغه تاجکستاني اتباع حج ته تلو منع کړل چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي. د تاجکستان د مذهبي چارو د کمیټې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه یې ځکه کړې چې سعودي عربستان د هیواد ته د حج په خاطر د ورتلونکو کسانو په مخه ځینې محدودیتونه لګولې دي. د چارواکو په خبره دا کار د دې لپاره هم کړی چې حج ته د لوی عمر لرونکو کسانو ورتلو ته چانس زیات شي. خو د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه دا فکر کوي چې دا پریکړې د دې لپاره شوي چې د ځوان نسل ترمنځ د توندلارۍ د خورېدو مخه ونیول شي. د رپورټ په اساس د تاجکستان یو زیات شمېر اتباع په عراق او سیمه کې توندلارو ډلو سره یو ځای شوي دي.
لاسفی ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. افغان ولسمشر وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د یو پیاوړي نظام اساس کې دی او ورځ تر بلې خپل صلاحیتونه کموي.
زه نسم کولای چې هر امکان زوخ، اما وقتی چې کمیسیون فعال نه و دا بوج په ما باندې راغی. زه هغه ولسمشر یم چې غواړم هر ورځ صلاحیتونه مې کم سي.
ولسمشر دا څرګندونه نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د اتو تنو نوي کمیشنرانو د معرفي په مهال وکړې. په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیستی.
نوی نسل ناپیلی نسل هغه له دغه پخواني امراضو نه خلاص دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې 4 امنیتي پلان یې له خپلو شریکانو سره شریک کړی چې ملاتړ یې وکړي.
مثلا موږ هغه قوتونه چې ډېر ورته اړتیا ده لکه د قومندو قوتونه هغه باید وچنده شي، په سمو او ښو وسایلو باندې سنبال شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست بیا وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به د دې هیواد پر سیمه ییز موقعیت متمرکزه وي او پراخه ستراتیژي وي. په سیمه ییزو موضوعاتو کې د ایران د ستر مذهبي مشر د وروستیو څرګندونو له حاله مخبره وو چې په عراق کې د شیعه ملیشي ډلو د کمزوري کېدو پر ضد دریځ غوره کړی دی. د ازادي راډیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرو. افغان ولسمشر د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د اتو تنو کمیشنرانو د پیژندلو په مهال وویل چې غواړي خپل صلاحیتونه کم کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې دا صلاحیتونه به افرادو ته نه بلکې بنسټونو ته ورکړي. ښاغلی غنی همداراز د 10,000 نویو پوستونو د ګمارنې چارې د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون ته وسپارلې. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريال وصل وصال رپورټ کې
د چرشنبه پورس د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د نهو تنو کمشنرانو د پیشندلو سره مهاله د برېښنایي پیشنپاڼو د ویشلو د بهیر نږدې 1500 کارکونکو هم په کار پیل وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې ویل چې نه غواړي له هر چا څخه د خپل ازموینه واخلي. ښاغلی غنی ویل چې د ملکي خدماتو په برخه کې د ګمارونو دنده د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون کار دی. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې غواړي صلاحیتونه کم شي، خو دغه صلاحیتونه به افرادو ته نه بلکې بنسټونو ته ورکړل شي.
زه نسم کولای چې هر امکان زوخ، اما وختي چې کمیسیون فعال نه و دا بوج په ما باندې راغی. زه هغه ولسمشر یم چې غواړم هر ورځ صلاحیتونه مې کم شي. صلاحیتونه افرادو ته زه نه ورکوم، صلاحیتونه زه بنسټونو ته ورکوم، او هر څومره چې بنسټونه قوي تر سي اتاسیتی مدیر.
پا یادو مراسمو که دا ولسمشر فرمان هم ولستل شد چه لامخ اداری اصلاحات و ملکی خدمتونو کمیسیون تا دند اسپار شوی چه پا وزارتونو که دا تشو بستونو ترسنگ هغه بستونو هم پا نخا و ایلان تا اسپاری چه دا سرپرستان لخواه اداره کیگی. دا دغه فرمان لامخ وزارتونو و نور ملکی داری مکلف کرد شوی چه تر راتلون کله سورزو پوره خپل ټول تشو هغه بستونو چه سرپرستان لری دا اداری اصلاحات و کمیسیون تا ولیک دوی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې دا دغه حکم په پلي کېدو سره به 15000 نوي بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لارې رقابت ته وړاندې شي. خغلی غنی هم دارنګ ویل چې ډیر ژر به د ښوونکو 8000 بستونه هم اعلان شي. اخوا د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس نادر ندری په یادو مراسمو کې ویل چې په نږدې راتلونکي کې به 100 لوړ رتبه او متوسط بستونه اعلان ته وسپارل شي. هغه له ټولو هغو ځوانانو چې په هیواد کې دننه یا له هیواده بهر زده کړې کړي وي وغوښتل چې خپل غوښتنلیکونه دوی ته وسپاري. د ولسمشر دا څرګندونې او د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو په کمیسیون کې نوي بدلونونه د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو له هرکلي سره مخ شوي. د دغې جرګې منشي فیصل سمی وایي د کمیسیون نوې رهبرۍ ته یې هیله مندي ډېره ده چې په ګمارونو کې به شفافیت ته پوره پاملرنه کوي.
د ولسمشر
له دغو څرګندونو هرکلی کوو او هیله لرو چې عملي شي. که موږ غواړو چې د فساد مخه ونیسو نو بنسټونو ته باید صلاحیت ورکړو او هر څه ارګ پورې متمرکز نه کړو. د ښاغلي سمی په باور په بنسټونو کې د شفافیت رامنځته کولو لپاره پکار ده چې په کارپوه رښتیني خلک په دندو وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس نادر نادری هم په یادو مراسمو کې پر شفافیت ټینګار وکړ او دا یې د دغې ادارې لپاره مهم اصل وباله. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د نویو ګمارل شوو ځوانانو چارې هغه وخت ښې نتیجې لرلی شي چې دوی د سیاسي کړیو او افرادو تر اغېز لاندې رانشي او په بې پرې ډول کار وکړي. بیا هم وصل وصال د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د دغه بنسټ فعالیتونه او کارونه به د ښې حکومتولۍ په رامنځته کولو کې څومره اغېز ولري.
دا لخورا لوی واک نه برخوردار دی او ډیر مهم کمیسیون دی. ولې په دغه کمیسیون کې که پاک خلکي او متعهد ملي ګټو ته وي او تحصیل کړی هغه معیارونو باندې وټاکل شي نو دوی کولی شي چې په ټول دولت کې اصلاحات راوړي. نو لمدې لپاره دی چې د دې کمیشنرانو ټاکل که هلته مناسبات په نظر کې نه نیول شوي چې زه یقین لرم دا کار نه دی شوی او فقط فقط معیارونه او ارزښتونه په نظر کې نیول شوي. نو په داسې حالت کې موږ له وړاندې نه دا وړاندوینه کولی شو چې پایلې به یې ډېرې مثبتې وي او د ادارې په ګټه به وي او ادارې کې به په مجموع کې د افغانستان په ټولو اداراتو کې به ډېر کره او بنسټیز اصلاحات راشي.
لیدل کېږي چې ډېری هغه ځوانان دغه بستونو لپاره ټاکل شوي چې لوړې زده کړې لري او تجربه هم لري. فکر کوي چې د دوی کار به هم د افغانستان شرایطو ته په کتو سره مؤثره تمام شي او سناسخي پایلې به ولري؟
سر په سلو کې فقط ما وړاندې ویلي چې یو ډېر مهم ارزښت که خدای دوی کې دې په نظر کې نیولی معیار یو بل مهم معیار او هغه دا دی چې دوی ناپېیلې ځوانان دي. دوی په دغه سیاسي ډلو ټپل پورې ارتباط ونه لري. ولې زموږ نوی نسل ناپېیلې نسل هغه له دغه پخواني امراضو نه خلاص دي. هغه ستونزې چې دا پخواني نسل درلودلې څو لسیزو کې هغه ستونزې بیا دوی نه لري. له همدې لپاره دی چې زما دوی ته تمه ډېره زیاته ده او دوی کولی شي چې ډېر لوی او مهم نقش ولوبوي د افغانستان په آینده کې.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبرو چې د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو او دغه راز د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته د نوي کمیشنرانو د ورپېژندلو دا چې دوی به وکړی شي په افغانستان کې ښه حکومتوالۍ رامنځته کړي په دې اړه نظر څرګندوو. په دې اړه ستاسو نظرونه مو هم اخیستي دي. وړاندې په خپرونه کې درته خبرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د بدلولو په هدف امنیتي پلان د امریکا دفاع وزارت او ناتو سره شریک کړی چې د هغوی مالي ملاتړ ترلاسه کړي. دا پلان د نورو پوځي اړخونو تر څنګ په لویو تهاجمي بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تنظیم او انسجام په برخه کې مهم رول لرلی شي. فریبا ظاهر په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلي وزیري د دې پلان د څرنګوالي په اړه وویل:
منګه په دفاع وزارت کې یو څلور کلن پلان جوړ کړی دی چې د امریکا متحده ایالاتو د ناتو غړو هیوادونو زمونږ سره هغه منلی دی پاغي باندې کار پیل شوې ده. پاغي کې په څو برخو باندې تاکید شوې ده. یو برخه دا ده چې دفاع په وزارت کې هغه برخه چې تشکیل شوی نه دي تر اوسه پورې هغه تشکیل شي. دویم هغه برخه چې کمزوري شي د هغې د غښتلتیا لپاره کار وشي. دریم مسله دا ده چې ډېر قوي کار د فساد په ضد باندې وشي. او څلورم په ښوونه روزنه کې ډېر کوښښ وشي د رهبری په تربیه کولو کې، د رهبرانو په تربیه کولو کې کار وشي. مثلا موږ هغه قوتونه چې ډېر ورته اړتیا ده لکه د کومندو قوتونه، هغه باید دوه چنده شي، په سمو او ښو وسایلو باندې سنبال شي. د سرحدي پولیس، د کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته راشي. د نظم عامه قوتونه د کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته راشي. او ډېر فشار واچول شي په هوایي قواو باندې چې هغه تقویه شي، کشف و استخبارات تقویه شي، انجینري قوتونه زمونږ تقویه شي، او نور هغه برخې چې تقویه ته ضرورت لري په هغې باندې کار وشي. دا یو څلور کلن پلان دی، په دې باندې پیل شوی دی او مرحله په مرحله د تطبیق لپاره آمادګي نیول شوی، تقسیم اوقات جوړ شوی دی، او د اوس کار پیل شوی دی او دوام لري، او دې ته موږ ادامه ورکوو.
یعنی د اوسني عملیات د همدې پلان له مخې پرمخ ځي.
عملیاتو پرله باندې تصمیم نیول شوی دی چې هغه جوستامونه یا قطعات چې ډېر مؤثر دي لکه د کومندو قطعات، خاص قطعات یا هوایي قطعات، د هغوی نه په عملیاتو کې ډېره استفاده وشي. او هغه قطعات چې کوم محلات وساتي لکه نظم عامه، صحاوي، قلي اردوګان، هغوی نه په ساتلو د یوې محل کې استفاده وشي. او ډېره استفاده د کومندو، د خاصو قطعاتو او د هوایي قواو نه وشي.
بله، نو د امریکا دفاع وزارت یا د ناټو سره د دې پلان د شریکولو هدف څه دی؟
نو دا هدف دا دی چې د دې نه باید حمایت وشي. دا پلان مصارف لري. مثلا موږ د کومندو قطعات دوه چنده کوو. هغه باید وسایط غواړي، وسایل غواړي، وسلې پکار دي، هغه حمایت غواړي. یا هوایي قواوې چې موږ تقویه کوو، هغه سنفونه چې تشکیل شوي نه کل کرادار، توپچي دافع او راکټ دافع او هغه برخې، مثلا هغه الوتکې چې هجومي الوتکې دي، دا ټول مصارف غواړي. او دا باید تقویه شي. د دې لپاره د هغوی حمایت او د هغوی ملاتړ ډېر اړین دی.
بله، وزیر صاحب، د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې په د افغانستان جګړه له دې کبله اوږده سوې چې وسله وال مخالفین په پاکستان کې له خوندي پټن ځایونو څخه کار اخلي، او دا خبره په وار وارم کړې ده. نو په دې اړه په دغه پلان کې یا په دې تګلاره کې داسې غوښتنه سوې ده د امریکا څخه چې هغه واد پر پاکستان فشار راوړي چې دغه پټن ځایونه له منځه یوسي؟
په دې پلان کې یو برخه هم دا ده چې نوې ستراتیژي د امریکا متحده ایالاتو چې اعلانېږي، په هغې کې په دې باندې خبرې شوې دي چې پټن ځایونه په پاکستان کې دي، او پاکستان باید دې ته آماده شي چې دا پټ خلکو ته نور ورنه کړي، او دوی ته اجازه ورنه کړي چې د دوی خاوره د افغانستان په ضد باندې وکاروي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د څلورم کلن امنیتي پلان جزئیات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، په دغه پلان کې دغه راز پر دې تمرکز شوی دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. دغه امنیتي پلان په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي د افغانستان د جګړې په اړه هم د جوړېدو په حال کې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به د دې هیواد پر سیمه ییز موقعیت مرکزه یو پراخه استراتیژیوي جزئیات دی. اجمل ان په رپورټ کې وري.
هوګو لارنس د ستراتیژیکو څېړنو په افغان انسټیټیوټ کې ویل، افغانستان لومړی هیواد دی چیرې چې د امریکا متحده ایالاتو نوې اداره پر پالیسۍ بیا کتنه کوي. نوموړی وایي د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ د امریکا د بیلابیلو ادارو ترمنځ پراخ بحثونه شوي چې د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د ملي امنیت شورا او د ولسمشر د دفتر همکاران او نور لوري پکې شامل دي. د هوګو لارنس په وینا دا د افغانستان پر پالیسۍ د امریکا د حکومت یو پراخ بیا کتنه ده چې پکې افغانستان ته د سیمې په سطحه له یو پراخ لیدلوري کتل کېږي. هوګو لارنس چې د ولسمشر بوش او اوباما په ادارو کې هم په افغانستان کې د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه کار کړی، زیاته کړې چې په پخوانیو پالیسیو کې موږ یوازې پر افغانستان په جلا توګه تمرکز کړی و، خو د ده په وینا نوې اداره افغانستان ته د سیمې په یو پراخ تصویر کې ګوري، او دا مهال ډېر بحثونه هم پر همدې روان دي. په کابل کې د امریکا ځانګړي شارزافر په دې برخه کې پاکستان یو مهم عنصر وباله، او زیاته کړې چې حکومت یې په پاکستان کې د خپلې پالیسۍ پر سمولو ډېر غور کوي. نوموړي پاکستان یو پیچلی هیواد وباله چې په وینا یې پر افغانستان مستقیم اغېز لري. په کابل کې د امریکا شهر ظافر هیله څرګنده کړه چې د راتلونکي میاشتې تر پای پورې به دوی د افغانستان په اړه پالیسي نهایي کړې وي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي شهر ظافر همدارنګه ټینګار وکړ چې دوی د افغانستان د ملي والد حکومت ملاتړ کوي، خو په عین حال کې له حکومت څخه بهر له نورو افغانانو سره هم په تماس کې دی او غواړي په افغان ټولنه کې د روان وضعیت په اړه له هر لوري خبر واوسي. ښاغلي لورنس ټینګار وکړ چې د امریکا نوی ولسمشر او نوی اداره هیڅ چیرې نه ځي. د نوموړي په وینا دوی به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې وي تر څو چې ماموریت بشپړ شوی نه وي او په دې برخه کې هیڅ ډول مهال ویش نه لري. په کابل کې د امریکا ځانګړي شهر ظافر په افغانستان کې وروستیو نامنیو ته په اشاره ویل چې افغانستان له ستونزمن وضعیت سره مخ دی. نوموړي پر افغانانو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره اړتیا ده چې ټول د اوسني حکومت ملاتړ وکړي. دا لورنس په وینا ښایي ځینې خلک د ملي والد حکومت د ملاتړ له مفهوم سره مخالف وي، خو لورنس وایي دوی باور لري چې اشرف غني او عبدالله تر ډیره په افغانستان کې د سیاسي قوو د ثقل مرکز دی او دوی به تر وروستۍ ورځې پورې د دوی پر مشرتابه د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکا ځانګړي شهر ظافر زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن ته زیات واکونه ورکړي سو له افغان ځواکونو سره په مؤثره توګه مرسته او ملاتړ وکړی شي. نوموړي وویل جنرال نیکلسن دا مهال له افغان حکومت سره کار کوي سو د افغان ملي اردو د ځانګړو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي، هغه څه چې د په وینا د ولسمشر غني د څلور کلن پلان مهمه برخه ده. ښاغلي لورنس په افغانستان کې پر ستونزو سربیره په دې هیواد کې په تیرو 15 کلونو کې شوي پرمختګونه د پام وړ او مهم وبلل. پر وخت د ولسي جرګې او ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ او د افغانستان د راتلونکي لپاره یې خوشبیني وښوده.
ازادي راډیو لوونه ترو
د کابل خار یو شمېر اوسېدونکو قومي مشرانو او د ځینو سیاسي ګوندونو استازو د کابل خار له واټونو د پولیسو له لورې د خیمو ټولول وستل. هغه خیمې چې اعتراض کوونکو له څو ورځو راهیسې د کابل په یو شمېر واټونو کې درولې وې، دوی نن وویل چې دغو خیمو خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې. نور حال یې د ازادي راډیو خبریال سبغون کاکړ په رپورټ کې.
یو شمېر کابل شاریانو، قومي مشرانو، د مدني ټولنو استازو او د یو شمېر سیاسي حزبونو استازو د کابل ښار له واټونو د اعتراض کوونکو د خیمو لیر کول وستایل. دوی د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې خلک باید هیڅکله د نورو د سیاسي اهدافو ښکار نه شي. د اعتماد حزب مشر محمد امین محمدي په دې اړه داسې وویل:
همه با هم در کنار همدیگر هستیم.
دا و کسان پرند یو اسپنیز سوکیو چه دروان حالات خپل یا دخپل حزب لپاره گټه پورته کوي او یا دخپل گون لپاره گټه پورته کوي او دا افغانستان دخمنان با خپل و اهداف تا و نرسیگی. دا افغانستان خلق اخیار دی
خود نخواهن بود، مردم افغانستان هوشیارن.
دا پا دست حال کده چی پا کابل شهر که دخونری موتر بم حملی و روست یو شمیر کابل شهریان و مظاهره او پا تاوتری خوالی دا مظاهره و لاوشتو و روست جنو اعتراض کنکو دا کابل شهر په مهمو سیمو کې د تحسن خیمې ودرولې. که څه هم ډېرې خیمې څو ورځې وړاندې په خپله اعتراض کوونکو ټولې کړې، خو یوه چې د شیرپور په څلور لارې کې وه د سې شنبې په شپه امنیتي ځواکونو په زور ټوله کړه. د رستاخیز تغییر حرکت ځینو غړو وویل چې پولیسو پر دوی حمله وکړه، خو امنیتي سرچینو له رسنیو سره داسې ویډیو خپره کړه چې د کابل د امنیې قمندانۍ سرپرست پولیس ته د خیمې د ټولولو امر کوي، خو وایي هیڅوک نشي کولی چې له وسلو سره خیمې ته ونږدې شي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني علما وایي هیڅوک حق نه لري چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره نور ته ستونزې جوړ کړي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د شیعه ملیشه ډلو د کمزوري کېدو پر ضد دریځ غوره کړ. هغه همداراز وویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کې باید ډېر په امریکا اتکا ونه شي. جزئیات یې د فرشته جلال زیب راپور کې اوري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهي پرون په تهران کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره وکتل او ویل چې په عراق کې شیعه ملیشه د داعش پر ضد د مبارزې لپاره اساسي ځواک دی. د ایراني مطبوعاتو په حواله خامنهي پر حیدر العبادی ټینګار کړی چې پر امریکا دی باور نه کوي. کله چې داعش په 2014 میلادي کال کې د عراق زیاتې سیمې ونیولې او د عراق عسکر او پولیس یې له خپلو سیمو تېښتې ته اړ کړل، د شیعه ملیشو ډلو له حکومت سره مرسته وکړه چې د داعش پر ضد ودرېږي او وجنګي. جنگیږي. له هغه راهیسې په عراق کې شیعه ملیشه چې ایران یې ملاتړ کوي د داعش پر ضد جنګیږي او داسې ګڼل سوی چې شمېر یې 2000 ته رسېدلی دی. شیعه ملیشو د عراق له امنیتي ځواکونو سره همداراز مرسته وکړه چې د موسل ښار زیاتې برخې سږکال د داعش له وسلوالو ونیسي. خو هغه سنیان چې د داعش له ولکې په وتلو سیمو کې اوسي شکایت کوي چې شیعه ملیشه یې کورونه چوروي، قتلونه کوي او د خلکو د تښتونې یا اختطاف په ډېرو پېښو کې لاس لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای پرون د عراق له صدر اعظم سره په تهران کې د کتنې پر مهال وویل چې داعش په عراق کې د ماتې په حال کې دی او دلیل یې پر شیعه ملیشو د حکومت باور دی. خامنه ای وویل چې امریکایان د عراق د خپلواکۍ اتحاد او د دې ځواکونو پر ضد دي، ځکه هغوی غواړي چې عراق د خپل قوت ټکی له لاسه ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم پرون د عراق له صدر اعظم سره په کتنه کې ویلي چې د داعش له وسلوالو د موسل پاکېدل د تروریزم د پای ته رسېدو سمبول دی او د عراق، ایران، سوریه او په سیمه کې د نورو هغو هیوادونو بری دی چې د دې ډلې پر ضد جنګیږي. خو د امریکا متحد ایالات او غربي متحدان یې وایي چې د موسل په ګډون په سیمه کې د داعش پر ضد د مبارزې د بری دلیل د دوی هغه پروګرامونه وو چې د عراق د امنیتي ځواکونو شملیشو او کوردي پیشمرګه عسکرو د روزنې او هغوی ته یې د مشورې لپاره ترسره کړي دي. امریکا او متحدانو یې همداراز د داعش پر ضد په مبارزه کې د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې د هغوی هوایي او ځمکنی پوځي ملاتړ کړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي ته پرون ویلي چې ایران د کردستان د خپلواکۍ په اړه د هغې ټول پوښتنې سره مخالف دی چې د سپتمبر په میاشت کې به کېږي. خامنئي ویلي چې داسې حرکت د عراق خپلواکي او د هغه هیواد د خاورې بشپړتیا له ګواښ سره مخامخ کولای سي. ایران هم په خپلو لویدیځو سیمو کې اقلیت کردان لري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په جاپان که چه خزی دیر ماشومان دنیا تن راولی او روبوت جور شوه چه خزی ماشوم زیگوولو تحصوی لیست مصاروانه بیوارو.
جاپانیانو د مینی روبوت په نوم یو کوچنی روبوت جوړ کړی چې خلکو ته خبرداری ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډېرېدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوي دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي همره دی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوری کاتا یوکا وایي دا مینی روبوت هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوي د روبوت کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کېږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکړي. دا کوچنی روبوت سترګې بندولی، خلاصولی، رغړولی او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلی شي. د دغه روبوت بیه 320 ډالره ټاکل شوی او له راتلونکي کاله به یې تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
و امور دل چه په جاپان کې یو روبوت جوړ شوی چې خزی ماشوم زیږولو ته هڅوي. افغان ولسمشر په افغانستان کې د ښو اصلاحاتو، د اداري اصلاحاتو او د غرض د ملکي خدمتونو د ښه کېدو لپاره نن د کمیسیون ته د اته نوي کمیشنران ورو پیژندل. ولسمشر وویل چې هڅه کوي چې په هیواد کې د یو پیاوړي نظام اساس کېږدي، خو اداري فساد په افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده. په دې اړه مو د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه اخیستي.
ستاسو له پیغامونو نه.
اصلاحات یو پروسه ده، دا د یوې ورځې کار نه دی او دا څو اړخیزه ده. درېمه خبره دا ده چې کدرونه چې یو اړخ د اصلاحات دی، دا باید په اساس د وړتیا او دا باید دغه سیاسي سمتي ګروهي ملاحظاتونه فارغ سي هغه وخت دا نتیجه ورکولی سي. در غیر هغه که دا هم بیا حاکم وي پورته، زه د دې اصلاحاتو راتلونکي ته ډېر خوشبینه نه یم.
زما نوم ممتاز ده. کابل کې فساد اداري دومره ډېر دی اوس
چو به هر شعبه تجزیه مثال هر شعبه تجزیه تا تاریخی پردین د مختزی مجبور چ پیسې لکور کی چاته وعده کی پیسې د تا کار لک مخ کی دین بغیر د یو نماینده وای مونږه د کمیشن کار وای کمیشن کارونه د مثلا نماینده دا وای پیسې اخله د کار مخ ته کوي پیسې نیمه کوي د فرصت د ډیر جګه ده و هر ځای دی همدا حالت د خلک ډیر پریشان ده مونږ خو وګورو به فرصت د کم شوی نه خو ډیر شوی ده
اداری فساد هغه وخت تلای شي چې ګرد خلکو په دغه کې سام واخلي او په زمین کې اراده دولت کلک اراده قوي اراده ولري او دا هم به د کم وخت کې نه کیږي کېدای شي دا یو زمان گیر دی چې ورو ورو کېدای شي چې دا د مازه ولاړ شي په هغه وخت کې چې د خلکو همکاري د دولت سره یو ځای
د اداري اصلاحاتو او د فساد د لمنځه وړلو په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، دا برخه مو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو اوس صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د نوي کمشنرانو په معرفي غونډه کې ویل ټول تمرکز پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کې خودل شي. ښاغلی غنی ویل اړتیا ده څو زړې ادارې اساسا بدلې شي. تمه ده نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرس د وروستي سفر او د جوړ شوي رپورټ په اساس کیږي. د جاوزجان په درزاب ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه روانه ده. دیرش وسلوال مخالفین چې پکې داعش او طالب جنګیالي شامل دي وژل شوي دي. همداراز افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د لسو پوځیانو د مړینې راپور تایید شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن له چینایي چارواکو سره په هغو ګواښونو بحث کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او لرې واټن ویشتونکو میزایلو څخه رامنځته شوي دي. د بلجیم د کورنیو چارو وزیر وایي تېره شپه د بروسل په مرکزي تمځای کې د یو شکمن انتحاري حمله کوونکي په وژنې سره د یوې لویې چاودنې مخه ونیوله. او د تاجکستان چارواکو هغه تاجکستانی ادبا حج ته لتلو منع کړل چې عمرونه یې تر څلوېښتو کلونو کم دي. که څه هم دوی دغه کار حج ته د لوی عمر لرونکو کسانو د ورتلو د چانس د زیاتېدو په خاطر بللی، خو ځینې خلک فکر کوي چې دا پرېکړې د دې لپاره شوي چې د ځوان نسل ترمنځ د توندلارۍ د خورېدو مخه ونیول شي.
او مرزیا احمدزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د کابل د رمضان کپ سیالۍ په پایلوبه کې د المصافي کرکټ لوبډلې اتلولي خپل کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې وي او تېر شپه د کابل زلمي او المصافي لوبډلو ترمنځ پایلوبه ترسره شوه. نوموړی وایي چې د کابل زلمي لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره یو څلور منډې اسانه هدف وټاکه چې د المصافي لوبډلې دغه هدف په یو لسو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. دغه سیالیو غوره لوبغاړی شاهد مندوزی وټاکل شو چې د یو سلو او اتیا منډو تر څنګ لس لوبغاړي سوځولي وو. د کابل د فول رزم سیالیو دریم پړاو د شپېتو لوبغاړو په ګډون سره پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې د دولس کلونو کم عمر لوبغاړي ګډون کوي. فول رزم د رسمي سیالۍ یو برخه ده چې کانپو ته ورته والی لري او په کې له لغتې او سوک وهنې کار اخیستل کیږي. د کنفدراسیونونو په جملوبو کې نن شپه د روسیې او د پرتګال د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه په زړه پورې سیالۍ د کابل پر وخت و نیمې بجې پیلېږي. دغه راز نن شپه لس نیمې بجې د مکسیکو او نیوزیلاند د فوټبال ټیمونه سره لوبه لري. د کنفدراسیونونو جام سیالۍ د روسیې په کوربتوب د 2018 میلادي کال د جون په 18مه پیل شوې چې د جولای تر 2مې نیټې دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي راډیو اوریو مخکې په لاندو خبرونو کې مو په د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د شخړو او جګړو په باب واورېدل. دغه جګړو په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کېږي. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکو مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه دولتي ځواکونو د دې ولسوالۍ پر مرکز حمله وکړه او ولسوالۍ بیرته د دهش او له وسلوالو ونیوله. دغه راز یو افغان چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس د دې ولسوالۍ په شمال ختیځ کې په 4 کیلومتر کې روانه ده. بلې خوا د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې داعش تر اوسه په سیمه کې حاکم دی او ښایي بیا پر د دې ولسوالۍ پر مرکز برید وکړي. په دې اړه زموږ په نورو خپرونو کې په تفصیل اوریدلی شئ. اوس د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې واورئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرغلست
مننه. عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب، کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري؟
د واده د حق په اړه کوم وایو؟ باید دا وایو چې ښځه او نارینه د یو بدن دوه نیمه برخه دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی و، تر څنګه بی بی هوا ور سره پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمای و، یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ مسته راوړو، د ښځې او د سړي دواړه موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده، چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بل شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو، بې له مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. نو ځکه موږ وایو سو چې واده هغه حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بره لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي؟
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه، خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی. او دا حق بعضې ارکان لري، یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول هغه رعایت نشي، نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین نه دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځ ته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانون د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسي کوی چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح وروکړي بې د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر 15 کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځ ته راوړي او یو تعهد کوي منځ کې دا څه آثار منځ ته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده، هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوی سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لیست
فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخ ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخ کړي، دوم طلاق ده، دریم خلع ده، او څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولی شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولی شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما په هوی کې وجود لري چې خزانه سي کوي چې د واده عقد لمنځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګ چې اسلام سړی ته حق ورکړی دی چې واده حق لمنځه یوسي، په دې خزه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد لمنځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی خزه کوي چې خپل میړه نه تفریق واخلي. واخلي اما تفريق په کومه حالتو کې تفريق په څلور نه ودا اول تفريق د ضرر په سبب باندې یعنی کله چې خزل خپل مینه کوم ضرر ویني کوي چې د تفريق غوښتنه وکړي تفريق د نفقې د نور کولو په سبب باندې یعنی کله چې سړی د خپل خزي نفقه نور کوي او د هغې وضعیت رسیدګی نه کوي په دې حالت کې خزه کوي چې تفريق واخلي تفريق د غیابت په سبب کې یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومه حالتو کې کله چې سړی غیبیږي نو خزه کوي چې تفريق واخلي تفريق د عیب په سبب کې یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او خزه ونه سي کوي خپل ژوند مخته ورسره بوزي دا کوي چې تفريق واخلي او بل هم بل حالت کې چې خزه کوي چې د واده عقد له منځه یوسي هغه د خلح حالت ده دا هغه حالت چې په هغه کې خزه کوي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی دا کوي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي دا هغه حالت چې په هغه کې واده له منځه ځي
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري پنیر او یا هم خایدک به مو ډیر خوړلې وي خو دغه با ارزښت لبنیاتی توکو د جوړولو په اړه به مو ډیر کم اوریدلې وي
دا شدی سدی دا ګرمي کې د کی بلګه کې تروي واچي دا خراب دي کنه او د بلند ور بدی ګو شمشه به کې وای 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 کنه او دا وبس دي کمی دا ټول د سر تر وخی دی او خلته کې واچي دا
پنیر چې دا معمولا په پنیر باندې 15 میاشتې تر شپږ میاشتې تر یو کال پورې خلک باسي هغه داسې ترشیږي لزانه داسې ترشیږي چې ته به وایې چې مالګه دې پکې اچولې یا دې لیمو پکې اچولې
اوس دا موږ چې خیده خورو سهار دا له شاتو سره هم خورو له مامیزو سره هم خورو پاش پنیر سور پنیر چې دا هغه به یوازې له ډوډۍ سره موږ خورو هغه له شاتو یا هغه سره موږ نه خورو خو تر ټولو ښه غذا داسې ښه مکمله غذا ده صحت لپاره ډېره مفیده غذا ده او د کوچانو ښه معتبر میمم دا ورته ورته راخلي کوچانو ته
پنیر یا خیدک نه یوازې دا چې په افغانستان کې ځانګړی رواج لري بلکې په ټوله نړۍ کې دا لبنیاتی خواړه موجود دي او په بیلابیلو ډولونو سره جوړیږي موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي
درنو اوریدونکو پنیر جوړول هم هنر او هم ساينس دی نن ورځ په ټوله نړۍ کې لزرو څخه زیات د پنیر ډولونه موجود دي مګر په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي په افغاني ټولنه کې د پنیر جوړولو یو دودیزه طریقه موجوده ده چې د همدغه طریقې لمخې مالداران له شیدو څخه پنیر جوړوي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي د کابل ښار اوسیدونکو وسیولا وای چې په کلیو باندو کې اوس هم پنیر او خیدک جوړیږي خود جوړولو لپاره یې ځنګړې توم نه په کلیو کې په دودی زبانه جوړیږي
زبنګرار ته تلم زمونږ یو ماماد وسمل د اغل د دیقانی درنوت نو دوی کله چې بمون لاړو د فامیل پنیر جوړول د غوال لره دا بیرول له کورته په دې کې د غشدی او مستیو د شان به ګډ کړل د مالګ به په کوا شول هغه به وساتل تقریبا د 15 شلو ورځې وروسته هغه نه به راوې سبیا په بیل لوخي کې او بو کې کې خودله چې خراب نشي مالګ به په نورم پیو جوړول تقریبا یو میاش قدر ته باغ او بو کې به ساتل کې هغه به ورته وخت په وخت تبديل را تبديلول هغه به ډیر ښه خانه کېدل سوري به پیدا کول او ډیر ښه مالګینه به ډیر د خوند اوس هم زمنګ په منطقو کې رواج تا لغبان ننګرهار نورستان کې دي چې هغه پنیر خلک جوړي
نو موړې وای چې په دودی زبانه د غوا لوچشتي څخه هم د پنیر توم نه جوړیږي خو په اوس وخت کې ل یو شمیر تیبي کولیو څخه هم استفاده کیږي د کابل قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو حیات الله ستانکزی وایي چې په دودی زبانه د پنیر یا خیدک جوړول ځانګړی مهارت غواړي دا چې څه ډول جوړیږي هغه یې په اړه وایي
په یو شکل باندې جوړیږي دواړه دا شدی سدی دا ګرمي کې د کی بلګه کې تروي واچي دا خراب کی کنه او د بلند ور بدی ګو شمشه به کې وای 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 کنه او دا وبس دې کمی دا ټول به دې سر تر وخی دی به خلته کې واچي دا زوړند کی د سه یو ورځ یا سکم ورسکانه سړي ساته دوی ساته د ځوړندې کنده پنیر سره د اترشته او خټه سره خوګ ده په خپل خټه کم جوړ کړی دا بل پنیر مله اوس بلنه جوړ کړی سار کې مونږ خرو دی هغه تر مربا سره
د زیاتوی چې د پنیر شیدې چې کله خپل شکل ته تغیر ورکړي نو په یو ځانګړي لوښي کې اچوي او د پنیر یا خیدک چکی تری جوړیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو امان الله وایي چې ځینې خلک پنیر پتروشو مستو جوړوي، ځینې ورته خپل اتوم نه جوړوي او ځینې ګولۍ کاروي.
شیدې ته جوش ورکوي چې جوش ورکول بیا مستې اچي بیا پنیر جوړیږي. شو جوړی که خواجه جوړی شو بیا مالګه اچي. نو ستاسو خواته دلته جلال آباد خواته دا کوچیان ته رواج دی. عمل دی موږ په ځای کې بیا خواجه پنیر رواج دی. موږ هغه خواجه پنیر جوړو د کشمش سره خوري، د ډوډۍ سره سهار خوري، ماپښین کې وجستې بیا خوري، د چای سره خوري.
دی وایي چې که څوک غواړي پنیر جوړ کړي نو بیا یې د مالګې په اوبو کې اچوي او که چیرې خیدک غواړي نو له مالګې څخه یې لرې ساتي. اولګل کوچی چې خپله یې د میګو له شیدو څخه پنیر جوړ کړي او لا هم پنیر جوړوي، زموږ همکاري فرشتې مرسل ورسره مرکه کړې ده. نوموړي د پنیر او خیدک د جوړېدو تاریخ او خرڅلاو په اړه غږېدلی دی. د اورېدو بلنه یې درکوو.
د خیدک او د پنیر فرق دا ده چې خیدک چې ده دغه پرون دې چې وکړه نن یې خوره، سبا ته یې خوره، پمدې جمعه کې خوره. او پنیر چې ده معمولا په پنیر باندې پنځه میاشتې تر شپږ میاشتو تر یو کاله پورې خلک باسي، هغه داسې ترشیږي، له ځانه داسې ترشیږي چې ته به وایې چې مالګه دې پکې اچولې یا د لیمو پکې اچولې ده که نه. نو د پنیر فرق او د خیدک فرق دا ده چې پنیر ډېر عمر یو چا سره تېرېږي بیا راځي بازار کې خرڅېږي، او خیدک چې ده تازه تازه هر ورځ خلک جوړی بازار ته راوړي خرڅې دغه ته خیدک وای او هغه ته پنیر. خیدک تر واخلې او یو کال په کور کې وساتې دا نه خرابېږي، دا یخچال ته هم ضرورت نه لري. پکت لمدی وب په یو څه وخت پورې چې نور رازوند کا په پاکه سوچا تاری نه خلته کې ټاپټې نه ورته جوړو کتان نه ورته جوړو کنه په دې کې رازوند کا خپل کور کې یو کال وروسته چې دا تراخله او ته یو ملمته کې نه غو بده ته پنیر نو مخلي زکه چې دا سوري به یو څه معلومیږي. لکه د نورستان خلک وځي مونږ نورستان پنیر اوسبل مشهور ده، شهرت دا چې نورستان یو سلام منطقه ده، دلته دوی پنیرونه جوړي هم د ذخیره کوي. بیا چې دا ډیر وخت پروسه په یو ځل باندې لاس مال او پنځلس مال پنیر بازار ته راځي.
اوس په طریقې جوړول لږ راته وغږیږي.
طریقه خو د خیدک د جوړولو دا ده چې کله د منګ شیدې ولوسو کنه دا شیدې د سنبالولای، نو په دې خاطر باندې چې دا شیدې د منګ به هدول اړ نه سي نو دا بیا په خلته کې اچو او لږ تومنه یا مستی یا د ترونه هغه وتلې وبڅې تریوزي دا ورواچو چې ورانی سي لږ سخت سي د شیدو له حالت اوزي. بس بیا خلته ته ډکه کو خلته زوړند کو په څو ساعته کې دا وچیږي چې وڅ هم سي کېکاګو ګرځيږي. ګټه دار چې منګ ډیر شیدې په لکه خیدک بدلوه خیدک قیمت اوچت ده، بازار ته چې راوړو یو خو په اسانه خرڅیږي، نو هغه د کور چې کوم ضرورتونه شي هغه ور باندې بیا پوره کوو.
تاسو خپله کوم وخت خیدک یا پنیر خرڅ کړی؟
دا اوس هم موږ مالونه لرو دلته، ځکه چې موږ خو له کابل ښار نه ډېر لرې اوسېږو، د موږ شیدې او مستې کابل ښار ته نه رسېږي. ما خپله څو وارې خیدک په کور کې جوړ کړی ده، خو خیدک معمولا ښځې جوړوي او هغه ګټه یې اکثره وخت ښځو ته ځي، ځکه چې نارینه دا شی نه کوي. خیدک ښځې جوړوي او بیا نارینه ورته ورکوي. یو نیم کوچی اګی مور سره مرګري کې هغه پیسې چلته په خار کې دغه کیږي، هغه بیا ښځې ور باندې چې څه ضرورت یې مغه ور نه راغواړي. من پلی یو له سوا دیار له سوا پنځه له سوا کله خو له زر روپۍ نه کته نه خرڅیږي، له څوار له سوا پورته نه خرڅیږي. دا یې نرخونه دي.
اتمن خلک به ډیر خوښي هم ځکه
طبیعي جوړ سوی طبیعي چې خالص شو ډیر لوسل کیږي، ګرمیږي، د مستو یا د ترو توم نه ورچول کیږي چې ورانی شي او نه په خیدک کې چل کیږي. خیدک نشي اوسه له ځکه کې ته وبم ګاډي کې ورنوزي او که ته هر شی ورکی ګاډ کې کنه نو خیدک بیا خپل د د جوړښت لکلی ناراضي د ولسی خلکو پلاس باندې عمل ته بازار کې ټول خلک پیږي چې دا پیور خالص دی، یعنی هغه د کارخانه او د کاغذ کوم نه خلی کې نه کوم ډبی کې باندې همدغه سي عادي پلاستیکو کې خلکو ګرد ګرد تاسو بلیدلې بازار کې کنه توکړې بس په دکانونو کې کې ټول خلک پیږي چې دا یو خالص شی ده.
په طرف چا پیږي دا څه وخت نه را دوت شوی ده.
منګ هوز د کارخانه پیدا کړی، د صنعت هم پیدا کړی، دا اوس چې شان خلک راوړي کوچور نه جوړي هغه بازارونو کې په وړو وړو کوټو کې چې خرڅيږي د خاري خلک اخلي کنه تاسو باز شان نه جوړي کنه. د کوچي توپ له ځون سره دا مرګره یو شی ده چې په هغه وخت کې به نازولو ملمنو ته لچی سره خلکو پنیر یا خیدک برابر وو. په خارونو کې به مړو خلکو او حکومت او غټو چارواکو به دا شی اخیست په ډیره ښه بیه باندې. نو کوم ورځ نه چې کوچي توپ شروع ده، کوم ورځ نه چې مالداري شروع ده، دا خیدک سره مرګره دا کلیوال فرمول ده چې خلکو راوستلای ده.
د زیاتوی چې د ننګرهار، کونړ او نورستان په ګڼو سیمو کې مالداران پنیر جوړوي او د همدغه پنیر د خرڅلاو لمخې د خپل ژوند ورځنۍ چارې روانې کړې دي. د کابل اوسیدونکو حاجی ګلاب وایي چې پنیر ځانګړی بیې او ارزښت لري، خو په نورستان ولایت کې هغه پنیر ډیر قیمته او با ارزښت وي کوم چې زیات وخت پرې تیر شوی وي.
پنیر خو داسې شی ده چې د کوچانو خلکو همدا یو اهم شی ده چې دې سره ډېر شوق او ډېره مینه لري، که چې ورسې مېلمانه یي که هر څوک دوی په ډېر په خوند ده پنیر ده. نیک یو خیدک ده، یو پنیر ده، دوه قسمه ده. بیا هغه د موږ د دې خلک زیات نن سبا پنیر خوښوي، څونه کوچان دي دوی په سبۍ نه اول سبۍ ناشته همدا پنیر ده، او د غرمې هم که ورسي چې نور څه نه وي کوچان خلک همدا پنیر ډېر خوري. اوس خو خیدک ده د هغه ځانته مزه ده، پنیر ځانته مزه ده. نو پنیر تروشي دا دې د کوچان د جلآباد دا خلک ډېر خوري، او چې دا خیدک بیا اهم خلک ترې وړي او د دوکانونو کې کوچان خرڅوي او خلک یې اخلي. زه خپله واخلم مایز سره یې خورو، او موږ یې راوړو بیا شینچي سره ډېر خوري. من مشران دا نور ټول لاشین چې سر زیات بیا د اخري خیدا ک
دی وای چې په اوس وخت کې یو شمیر خارجي پنیرونه هم په بازار کې پیدا کیږي، خو هغه پنیر چې په افغانستان کې په دودي زبانه جوړیږي ډیر خوندور دی. 25 کلن ځوان سلیمان وای چې په کلیو باندې او کوچیانو کې پنیر او خیدک یو لبا ارزښت خوړو څخه دي.
خو چې د ډیر اصلي خوراکونو نو د خیدک هم دوی جوړو دي، د خپل ژوند لپاره ما سهار ته چای کې خوړو، غرمه کې کم د سه خ محترم ملمه و چورته راغی دا ورته کې خوړو. خو اوس د موږ چې خیدک خورو سهار د لشاتو سره هم خورو، ل مامیز سره هم خورو، پاش پنیر شور پنیر چې دا هغه به یوازې ډوډۍ سره موږ خورو، هغه لشاتو یوازې سره موږ نه خورو. خو تر ټولو ښه غذا د سه خ مکمل غذا ده، صحت لپاره ډیره مفید غذا ده، او د کوچانو معتبر ملمه هم
د زیاتوی د پنیر او خیدک خوراک مفید دی، خو باید پاک وساتل شي، او کچیر پاکی په پام کې ونیول شي نو لری نه ده چې انسان ناروغ کړي. دا چې له پنیر او خیدک څخه څه ډول استفاده وشي د سمینغر روغتون مشر ډاکټر اسدالله مومند یې په اړه وایي.
پنیر که چېرته داسې اوبو کې ونه ساتل شي نو یا داسې پاک ځای کې ونه ساتل شي، عموما میکروبونه دي، میکروبونه په هغه باندې ورزي، او چې انسان یې که چېرته وخوري او ونه وینځل شي نو اول باید په ګرمو اوبو باندې وینځل شي چې هغه میکروب یې د منځه لاړ شي، هغې بیا نو وروسته بیا په یخو اوبو وینځل شي. کوشش وکړي که چېرته په مالګ اوبو وینځل شي نو دا به بهتره وي، ځکه چې هغه مالګ اوبو سره د هغې میکروبونه یو اندازه د منځه ځي. نو بیا یې په ګرمو اوبو باندې وینځل شي، نو بیا که هغې نو وروسته خوراک ته آماده کیږي.
ځینې خلک د پنیر ډیر زیات وخت ساتي، یو کال یو نیم کال وروسته ساتي بیا یې خوري، دغه صحت ته څومره تاوان
دا ډیر زیات صحت ته تاوان په دې رسي چې دې سره اسهالات رامنځته کیږي. نو اسهالات انسان ډیر زیات ضعیفه کوي، نو هغه انسان وجود کې چې کومې اوبه دي هغه د من ختموي. نو کوشش وشي باید دغسې په پنیر خوړلو نه خودداري وشي.
د ډاکټر مومند په خبره چې په بازارونو کې خرڅېدونکي پنیر هم باید پټ وساتل شي، او کچیرې میکروبي شي میکروبونه یې په اسانۍ له منځه نه ځي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org، او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4 لسیوویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
سحر نه ګورم غرم مازګر نه ګورم ست تصویر ته ګورم زخو ما خام نه ګورم شپه او سحر نه ګورم ست تصویر ته ګورم بل زما کلاس کې پړنی پړنی شزما اوس نا وینشیما